السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بشري حقوقو د څار سازمان یو وار بیا لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو په نه خلاصېدو نیوکه وکړه. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار ویلي، طالبان د څه باندې 400 مدرسو د جوړولو امکانات لري، خو په خبره یې د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو لا نه دي سلا شوي. هیدربار ټینګار کړی چې افغان جونې باید ښوونځیو ته پرېښودل شي. طالبان وایي دوی د ښوونځیو پرانستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته منتظر دي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوی تخنیکي ډلې تر اوسه پورې شپېته غیر فعالې الوتکې او هلیکاپټرې ترمیم او فعاله کړې دي. دا خبره د یاد وزارت ویان عنایت الله خوارزمي رسنیو ته کړې ده. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې تر اتیا پورې الوتکې او هلیکاپټرې لري، خو اکثره یې د سقوط پر مهال غیر فعاله او تر ډېره تخریب شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپن ته په اسانۍ ماته ورکړي. ښي اړخې نوماندې مارین لوپن خپله ماته ومنله. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر مکرون د 550 سلنو رایو په ګټلو بریالی شوی دی. مکرون د اروپایي ټولنې پلوی دی، خو سیاله یې د کډوالۍ ضد څیره وه، او له اروپایي ټولنې او ناټو سره یې د فرانسې د اړیکو د کمولو غوښتنه درلوده. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش مخکې له دې چې مسکو ته سفر وکړي، نن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس ترکیه د اوکراین او روسیې ترمنځ د بشري مرستو په اړه د خبرو اترو مهم کوربه هیواد بللی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو سرمنشي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدلو لپاره د سې شنبې په ورځ مسکو ته ولاړ شي. انتونیو ګوترش هیله من دی چې د غونډې په ترڅ کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې په اړه خبرې وشي. هغه به بیا د اوکراین پلازمینې کیف ته سفر وکړي چې له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او د بهرنیو چارو له وزیر دیمیتری کولیبا سره وګوري. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ترکیه پرون له 200 زیات افغانان په زور کابل ته ستانه کړل.
د مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو له پیل راهیسې دوی تر دې دمه 601 اتیا افغانان بیرته افغانستان ته استولي.
طالبان وایي د سیمه ایزو هیوادونو له خوا له ننګونو سره مخامخ دي. دوی د پاکستان وروستی برید هم یرغل وباله.
چې ښکارا مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي شخړه پای ته رسیدلې. طالب سرتیری ادعا کوي چې پوځي وسایل هم له ایرانیانو نیولي.
و محترم از ایران له کنجګا گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي.
ایمانویل مکرون د دویمې دورې لپاره د فرانسې ولسمشر شو. دویم نیمایی دو رکوشو عزیزانو د لټه پروګرام ته ځانګړی شوی. هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د سر موضوع دا ده چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په زور کابل ته ستانه کړل. د راپورونو په اساس لږ تر لږه 220 افغانان په یو چارټر الوتکه کې د ترکیه له ختیځ ولایت مالاتیا څخه کابل ته استول شوی دی. دا سویم ځل دی چې ترکیه هغه افغانان بیرته ستنوي چې دغه هیواد ته د پناه غوښتنې په نیت ورغلی دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
ترکی چارواکی وایي د ناقانونه کډوالو د ایستلو په برخه کې جدي دي او له خپلې خاورې باسي. یک شنبه د ختیځ ولایت مالاتیا څخه یوه الوتکه کې 220 افغان ادبه چې په ناقانونه توګه ترکیې ته تللي وو بیرته کابل ته ولیږل شول.
افغانستان هوا یولونه ایت اوچاکلا باشکند کابل ته ګوندرلدی.
ما مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو له پیل راهیسې دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي. ترکی چارواکو ویلي ناقانونه کډوال تر نیول کېدو وروسته لنډ وخت په کمپونو کې ساتي او بیا یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته استوي. مالاتیا د ترکیې په ختیځ کې پروت ولایت دی او د کډوالو د توقیف څو مرکزونه یې په ناقانونه افغان پناه غوښتونکو ډک دي. د کډوالو د توقیف ځایونو د یوې نړیوالې معلوماتي پاڼې ګلوبل ډیټینشن پروجیکټ پر بنسټ ترکیه په سرحدونو، ښاري سیمو او هوایي میدانونو کې د پناه غوښتونکو د توقیف څخه باندې 2000 مرکزونه لري. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د ایران د پولي په اوږدو کې نږدې 300 کیلومتره دیوال وهلی او د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي. د راپورونو په اساس ایرانی او ترکی پوله ساتي ځواکونه آن په پناه غوښتونکو باندې ډزې هم کوي او که په لاس ورشي وهې ډبوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لکونه افغانان له هیواده د وتلو په لټه کې دي او هر ورځ تر 5000 کسان هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي. د اکثرو دغو پناه غوښتونکو هدف ترکیه او بیا اروپایي هیوادونه دي. ترکی چارواکي وایي دامګړې تر 4 میلیون کډوال په دغه هیواد کې اوسي چې دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
و امر ویدل چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په زور کابل ته ستانه کړی دي. د طالبان حکومت بیا یوازې له ترکیه شکایت نه لري بلکې وایي چې د سیمې او گاوان یو شمیر هیوادونو افغانستان ته ننګونې او ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو له لوري له عملی ننګونو سره مخامخ دی. ملا یعقوب پر کونړ د پاکستان برید هم یرغل وباله او زیاته کړه په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې اوسنۍ ستونزو ته په اشاره د طالبانو له ملاتړ غواړي چې دا وضعیت وزغمي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وایي افغانستان د سیمې او نړۍ هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان لخوا پر کونړ وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباري د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا یې زغم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مستشته متوجې دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د وري میاشتې په 20مه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوای په کونړ توغندي وتوغول چې په پایله کې 40 ملکیان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې روسي نام نه په جماعتونو او خونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولي او وایي اجازه به ورنه کړي چې په کور دننه امنیتي وضعیت وګواخل شي. هغه بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنفي وایي د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سې پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. له نورو هم همدا هیله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی لخوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بیل دی چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي ټینګار کوي چې یو شمیر ستونزې شته خو هغه له خپلو پلویانو غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت داسې مال د خپل بنسټ ایښودونکي نهم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر 2 کاله پټ ساتل شوی و او بالاخره په 2015 کال کې طالبانو ومنله چې مشر یې مړ شوی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د وی پانی لاره هم په ژوندۍ بڼه هم دا اوس اوریدلی شئ. زموږ د وی پانی آدرس دی azadiradio.com او که چیرته انټرنیټ کاروي نو زموږ پر وی پانی بسنه مکوي. د فیسبوک پانه مو در سره خوخه کوي. ملیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال سی facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او خبرونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شي او د غراز انستاګرام هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان او ایران ترمنځ یوه سرحدي لانجه چې عمله اسلام کلا او دوغارون بندر تړلې وو بیرته هواره شوې ده. وړ مورس په دې سیمه کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ لانجه شوې وه او بندر هم تړلی وو. دا چې لانجه په څه راپورته شوې وه تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
ایرانی چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په پوله کې تر رغنده خبرو وروسته د اسلام کلا دوغارون بندر بیرته یکشنبه ماسپښین مهال پرانیستل شو. دا بندر شنبه وروسته له هغه وتړل شو چې د طالب او ایرانی پولیساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه. په اسلام کلا کې طالب چارواکو د یو ویډیو په خپرولو سره ویلي وو چې ایرانی پولیسات یې د افغانستان خاورې ته راوختي وو او دوی ترې یو ګاډی او څو کسان نیولي.
محترم از ایران کنجګه گیر شده.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
خو ایرانی چارواکو ویل چې له پولیس سره د طالبانو لخوا د سړک د کریډ یا قیره چولو مخه ونیوله چې له امله یې لانجه راپورته شوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایران راپور ورکړی چې تر لانجې وروسته په پوله کې دواړه خواوو خبرې پیل کړې او بالاخره په دې سلا شول چې پوله پرانیزي. ایرنا د خراسان رضوی ولایت ځمکني ترانسپورت د رئیس مرتضی مجردی په حواله راپور ورکړی چې د دوغارون اسلام کلا بندر لاري دمګړې سوداګریز او ترانزیت ګاډي او مسافرونکو موټر تګ راتګ کولای شي. که څه هم د طالبانو دفاع وزارت رسمند اسلام کلا او دوغارون د بندر د تړل کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي وروستۍ پیښې ته په اشاره په طالبانو نیوکه کړې ده. حسن کاظمي قومي ویلي طالبان له مخکینۍ همغږۍ پرته په پوله کې د سړکونو کریډ یا پخولو کار کړی چې باید سمدستي د ورته کار مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او محصلانو په غوښتنه شوې. هاخوا د پوهنتون یو شمېر استادان او محصلان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې طرحې پر پلي کېدو نیوکې کوي او د محصلانو په وړاندې یې د بندیزونو زیاتوالی بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خپله نوې پریکړه کې لارښوونه کړې چې ښځینه او نارینه محصلان دې په بیلابیلو ورځو کې درسونو ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس ووایي په غبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانیو، توري جامې واغوندی، نارینه استادانو سره خبرې مه کوئ. نو پوهیږم دا ټول بندیزونه ولې په تحصیلي برخه کې وضع شوي. د ارواپوهنې له اړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولی په خپلو درسونو تمرکز وکړو، ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو، بیا به درې ورځې وقفوي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
له دې سره د کابل پوهنتون یوه بله محصله مریم مهری وایي هر ورځ د سختدریزو طرحو جوړول به د دې لامل سي چې محصلین د ډېرو ستونزو له امله پوهنتونونه پریږدي.
اکثر از محصلا که هستن مصروف
دیره، محصلین په کار کولو هم بوختی، یوه دنده حتما لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړی خپلو دندو ته رسیدنه وکړي، ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي،
رو به ترک کردن پوهنتون بکړن.
په غمتن کې چې د ټولګیو د استازو له لوري محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه، دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له 5:45 تر 3 بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د 1 ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه شوې ده. ښاغلی خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، تر څو استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولي تخنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډله د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته استرالیا ته جلا وطن شوه. اوس د لوبډلې لومړنۍ سیالۍ کړې ده چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
لکه چې په افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی، د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لومړنۍ مسابقه په استرالیا کې وکړه. د استرالیا د سنډي مورنینګ هیرالد خبرونې د راپور لمخې په دې مسابقه کې چې د استرالیا د ای لیگ په همکاري وشوه، افغان لوبډله له ملبورن ویکټري ټیم سره مخامخ شوه. په ملبورن ښار کې د سیالي 0-0 مساوي شوه. د افغانستان د نجونو د فوټبال دیرش لوبغاړي او د هغو روزونکو یوازې یوه میاشت وړاندې د ګڼو نورو افغانانو ترڅنګ استرالیا ته ورسول شوې. افغان لوبغاړو د دود خلاف پر خپلو کمیسونو د کورنیو نمونه نو لیکلي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې دا کار د دې لپاره شوی و چې په افغانستان کې د هغوی خپلوانو ته زیان ونه رسی شي. د کورنیو د نمونو پر ځای افغان لوبغاړو پر خپلو کمیسونو مستعار یا لومړي نمونه لیکلي و. که څه هم افغانستان په اویایمه لسیزه کې د نجونو د فوټبال، والیبال او باسکټبال ټیمونه لرل، خو له یوې اوږدې وقفې وروسته چې څو لسیزې یې دوام وکړ، په 2001 میلادي کال کې د نجونو د فوټبال لوبډله جوړه شوه. د لوبډلې په 2010 میلادي کال لومړۍ نړیواله مسابقه وکړه او د نیپال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه. د ملبورن ویکټري کلب د افغان جنو له فوټبال لوبډلې سره همکاري کوي او هغو ته په خپل کلب کې د تمرین امکانات برابر کړي دي. د افغان لوبډلې کپتان فاطمه وایي چې د ملبورن ویکټري په تاسیساتو کې له څه مودې راهیسې تمرینونه کوي او بیا د مسابقو میدان ته وځي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم لوبغاړي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لومړی پاکستان ته تللی وي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د یکشنبه په ورځ د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې وګټلې او سیالي هم خپل ماته ومنله.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپین ته په اسانۍ ماته ورکړي. ښي اړخي نوماندې مارین لوپین خپل ماته ومنله. هغې وویل چې که دا بریالی شوی وای نو د ازادۍ یوه لویه څپه به راغلی وای، خو د رایو صندوقونو پایله بل څه وه چې دا ورته درناوی لري.
Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement.
De Marine Le Pen palavian de hagi de mate pa aurido hairan shul. Khoda ولسمشر مکرون palavian che pa Paris ki de Eiffel Tower ta cer ma pio chau ki ratul shiu. De haga de bariya khabari pa josh aw jazbe wal manza. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر مکرون 85% رایو په ګټلو بریالی شوی. ډیری کیڼ اړخو مکرون ته رایه ورکړه څو د اغلی لوپین د بریا مخه ونیسي. د مبارکۍ په ټویټ کې د جرمني صدراعظم اولاف شولز د اروپایي ټولنې پلوي ولسمشر ایمانوئل مکرون ته په خطاب ویلي چې خوشاله دی له هغه سره کار ته دوام ورکوي. خیارخی افراطی سیاستوال مارین لوپین بیا په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې کبریالی شي نو له اروپایي ټولنې، جرمني او ناټو سره د پاریس اړیکې کموي. اغلی لوپین دا هم ویلي وو چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو د ټکریو اغوستل منع کړي، د حلالې غوښې قصابې بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
اوریدونکو دا پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو. اوس زه درنه اجازه غواړم د دغه خبرونې په پاته څو شیبو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه د برخې د موزنو ریاست نوري هرکلای کوم. یو شمیر معلولیت لرونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خو باید هم دغه مالی حقونو او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
شپږدېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي په خوا بې هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زما اندېښنه دا ده چې چیرې مې حق رانه کړل شي نو څنګه به خپل ژوند په مخ بوزو. ما به هر کال 2000 افغانۍ د معلولیت حق امتیاز اخیسته او له هماغه اندازه پیسو سره به مو خپل ژوند کاوه. خو اوس که دا پیسې رانه کړل شي نو زما ستونزې به ډېرې شي.
د کونړ اوسیدونکی سردار ولی هم معلول دی. هغه له دې امله چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړل شوی شکایت کوي.
وسلوالی نختی او د ماینونو چاودنی په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینې ته پکتو یو اندازه پیسې د میاشتنی حق په توګه ترلاسه کولې. خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوي. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راواخلو، خو له هڅو سره سره یې موږ ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه 1,000,000 معلولین شته. یاد وزارت ویلي و چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار بزګر له سیمهیزو چارواکو غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره هغه سي مرستې وکړي چې په پخواني جمهوري نظام کې ورسره کېدی. یو شمیر بزګر او د کرنې د چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې له بزګرو سره لازمې مرستې وشي نو به تر ډېره دا ولایت د کرنیزو محصولاتو له پلوه خود کفا شي. نور په دې رپورټ کې
د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له اوسني نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په څیر د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زما نوم انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې ده چې باید زمونږ سره باید کومک وشي. بزګر باید نورم تقوی شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانان او دغه بزګران سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نور مرستې وشي نو زموږ د بزګران به لږ په ترقۍ او تلاټ شي او د نورو دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلینې حاصلاتو ته سړې خونې، د بستهبندۍ مرکزونه او بازارموندنه وکړي تر ډېره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. یو تن بزګر وایي
زما نوم کریم شاه دی، سرخوز اوسیدونکی. او منگا غواړو دی دولت نه چې منگا تا زمينه برابره کې منگ دی کانانو ته تخمونه اصلاح شوی د دوايانو ضرورت تا ځینې مشکلات مارکیټ د دی سبزیجاتو زمون سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه دی، ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي، مشکلاتونه په مونږ ډیر زیات لرو دی ارې نیګانه مونږ دولت نه دا غوښتنه کوو چې مونږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
مونږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي راغلی دی او 8900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه مونږ دوی ته ورکړي. همدغرنګه د دې معادل مونږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه مونږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خواري کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو چې دې دپاره انشاءالله چې امارت اسلامي مشرتابه سره دا خبرې بار بار شریکې شوي دي، هغوی وعدې مونږ ته راکړي دي چې انشاءالله مونږ به دې ته سټورونه او د سړې خونې جوړوو چې دا زمونږ تولیدات دلته دغه شي او انشاءالله چې بزګران په خپل وخت غټه ګټه او فایده واخلي.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي، تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خود کفا شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لوکسس کمپنۍ خپل لومړنی برېښنایي یا الکترونیک موټر بازار ته راوېست. د موټر جوړولو بیلابیلې کمپنۍ د برېښنایي موټرو د جوړولو پر سر له یو بل سره سیالي کوي. هره کمپنۍ هڅه کوي چې د موټر بیټرۍ زیات دوام وکړي. نور بل اسمت سروانه واوري.
لوکسس کمپنۍ بشپړ الکتریک یا برېښنایي موټر جوړ کړ. دا موټر آر زید نومیږي او ټاکل شوی دی چې ژر نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي. لکسس کمپنۍ غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې یوازې الکتریک موټر جوړ کړي، ځکه چې په نړۍ کې د پټرولو او ډیزلو پر موټرونو محدودیتونه مخ په ډیریدو دي. لکسس د آر زید موټرو لومړنۍ نمونه د 2021 په دسمبر کې نندارې ته ایښې وه. دا موټر د خوندیتوب یا سیفټي ډیر پرمختللی سیستم لري. آر زید الکتریک موټر لکسس آر ایکس ته ډیر ورته والی لري په تیره بیا د اندازې له نظره. ټایرونه یې 1300 انچ دي او بیټرۍ چې په الکتریک موټرو کې زیات اهمیت لري 1.4 کیلو واټه ساعت ده او دوه انجینونه یې 150 او 70 کیلو واټه دي. تمکیږي چې بیټرۍ به په یو وار چارج له 400 تر 450 کیلومتره مزل لپاره کافي وي. راتلونکی د الکتریک موټرو ده، ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په لنډ وخت کې د ډیزلي موټرو د منع کولو اعلان کړی. په بل ګام کې به د پټرولي موټرو د مخنیوي لپاره پریکړه کوي. الکتریک موټرونه نه یوازې دا چې چاپیریال نه ککړوي، د تیلو مصرف هم نه لري.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښي دي.
د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ساجان عادل د هلمند ولایت د نایول سوالي څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. کله چې د اسلامي امارت مجاهدین یو بیچاره ناداره د غلا په ارتباط ونیسي، نو هر شی چې غلا کړی وي هغه په غاړه ورکړي او په عام حاضر کې خلکو ته وښيي. خو کله چې شتمن کس د غټ جرم په ارتباط ونیسي، یوازې پر خبر بسنو کې او نو هیڅ نسته، باید قانون پر ټولو یو شانتي تطبیق سي. وسلام.
د کناو ولاته مې ورغړې کني ولې دا طالبان فارمې پیغام تاسو ته دی. طالبان موږ وایي چې موږ افغانستان ملي بیرغ را ځاړې نه کړې، چې موږ دښمنان دا موږ باندې ډېر خوشاله یو چې افغانستان بیرغ د کلونو کلونو نام دغه بیرغ دی. نو موږ یوازې یو هیله په دې دنیا باندې ده، هغه د بیرغ چې موږ خپل اصلي ملي بیرغ دته افغانستان کې حکم وګڼو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات یو منی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما دغه د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې د هرات او د کندهار عمومي سړک چې دی د ډېر کندو کپر دی، نو کې موږ ته جوړ کړي. السلام او احترام.
ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. زما یې دغه یو پیغام دی، ما طالبان د حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ته په هلمند ولایت په کجې کې په ولسوالۍ کې خدیې ودرېږي. زموږ خدیې ډېرې کمزورې دي، دوې دانې په ګرد ولسوالۍ او دغه کې ولاړې دي. زموږ انټرنیټونه بیخي کمزورې دي، هېڅ کار نه کوي. خدیې هم بیخي پر مخ غږ لا نه وړي، اواز نه وړي، داسې کمزورې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آزادی ریڈیو ٹولا کار کون کو اوریدون کو سلام نہ ہونے کے ہل سمیم عرب زیم دا کابل سخا زخپل دے متقاعد مامور زیم چ تقریبا دا دو کال کی چپلار میں خپل دا تقاعد حقوق میں تر لاسا کڑی زم جوان ڈیر مشکل شوا دا زیم کابل پانتن تا ننگرار سخا رازم زج راتلم پوش زم کور کی ور پے ہم نواز ما چلے لگا وڈیاں سخا پیسے پور کڑے اور اغلب تو گختنا میں دا چ مگدا غستون زیم مشکلات تر اڑ بند مسئولن ور اسی گیا لازم جواب تر لاسا کو ډیر مننه
دا برخه هم دومره وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شي.